Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه لږ شی به پیل شوې نن چهارشنبه د مریض 1416 دی د سمبولیاته مو د میلادي 2013 د اگست 13 د ازری رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په شینډن کې د ملکی تلفاتو په اړه د سیړنو له طالبانو څخه د مشانو جرګې د رئیس د غشتن او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کوم لمړی د دې سات خبرونه استرالیا وای په افغانستان کې خپل ماموریت د پراخولو په اړه له امریکا سره خبرې کوي په تیرو اتو میاشتو کې تر 2,13,000 زیات افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي او ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو له لوري د ایران د اتمي تاسیساتو له کتنې سره مخالفت وکړ د خبرونو تفصیل جمهوری ریاست وای د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر ملکی هدفونو او عبادت ځایونو په بریدونو سره د جګړې څرنګوالی بدل کړي د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی دا خبري د کابل د ورستیو حمله په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورستیو ځانوژونکو بریدونو په عکس العمل کې وکړي مرتضوی وویل د تروریستانو تګلارې د ملکیانو وژل دي د تروریستانو کار د ملکی خلکو وژل او پر سپیڅلو ځایونو بریدونه کول دي د جګړې ماهیت بدل شوی دی ځکه دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې ده د کورونی چار وزارت وای پرون سه شنبه په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې د نوی کابل بانک پر وی څنګ په انتحاري حمله کې 15 ملکیان ووژل شول او اته نور ژوبل شول وسلوالو طالبانو د کابل د پرونی برید مسؤلیت ومانه استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د پراخوالي په اړه له متحدو ایالاتونو سره خبرې کوي د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ له ویست استرالیان خبرونه سره په مرکه کې ویلي که څه هم تر اوسه امریکا په افغانستان کې د ماموریت د پراخوالي او تمدید په اړه له استرالیا څخه رسمي غوښتنه نه ده کړې خو په دې اړه جدي بحثونه روان دي بل خواته په واشنگتن کې د استرالیا سفیر جوزف هوکی امریکایي رسنوی ته ویلي هیواد به شای په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي د ملاتړ لپاره د محاربو ځواکونو ماموریت ونه مني خو د نوموړي په خبره استرالیا به کېدای شي له افغانستان سره د مالی مرستې پر دوام د افغان سرتیرو د روزنې د ماموریت له تمدید او افغان ځواکونو ته د پوځي مهماتو له ورکړې سره موافقه وکوي د استرالیا سفیر ویلی هیواد به سش کال په افغانستان کې $1.5 میلیون په پراختیایي پروژو ولګوي استرالیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 300 سرتیری او افسران لري چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت پر مخ بیایي د روان میلادي کال له پیل تر اوسه پورې څه د پاسه 2,13,000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون په یو اعلامیه کې وویل یوازې 13 ایران 8,800 افغانان چې زیاتره یې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته لیږل دي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي مسؤول حفیظ احمد میاخیل ویلي ایران ځکه افغانان باسي چې د هیواد نه غواړي د افغان کډوالو پاتې کېدل تمدید کړي سلګونه زره افغان کډوال له هم په ایران او پاکستان کې دي او دا دواړه هیوادونه هر اونۍ ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي قانوني اسناد نه لري افغانستان ته ستنوي دا خبرونه له ازادي رادیو اوري د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتو لخوا د دې هیواد د پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده روحانی وایي دا د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اتمي موافقه په چوکاټ کې ناراضي په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی تیرونه د اتمي انرژي له نړیوالې ادارې وغوښتل چې د ایران پوځي ساحه وویني چې معلومه شي تهران څومره له نړیوالو سره د 2015 کال پر اتمي موافقه ولاړ دی د ایران ولسمشر پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل فکر نه کوي چې د اتمي انرژي نړیواله اداره به د امریکا د غوښتنه ومني د هغه په وینا کې دا اداره ومني هم دته د منلو وړ نه ده د امریکا د خزانه وزارت وایي له عراق سره په ګډه د داعش ډلې پر یو لوی مالی مسؤل بندیزونه لګولې دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون سالم مصطفی محمد المنصور د خاص نړیوال تروریست په توګه اعلان کړ. د دې پریکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې به د محمد المنصور هر ډول ملکیتونه او پانګې کنګل شي او امریکایان ورسره له هر ډول معاملې منع کیږي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا لخوا د جاپان د پاسه د بلاستیک توغندي د وروستي ازموینې د ځوابولو لپاره ټول انتخابونه لري. ولسمشر ټرمپ پرون وویل شمالي کوریا د خپلو ګاونډیانو د ملګرو ملتونو د ټولو غړو هیوادونو او د نړیوالو چلندونو د تر ټولو ټیټو معیارونو د منلو په اړه خپل سپکاوی څرګند کړ. شمالي کوریا د سه شنبه په ورځ یو بل بلاستیک توغندی تجربه کړ چې په سمندر کې تر لګیدو مخکې د جاپان له خاورې تیر شو. خبرونه مو له ازادي رادیو و اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د هرات په شندن کې د ملکی مرجو بلو څیرونکو پلاوی به خپل راپور نن وړاندې کړي. د مشانو جرګې رئیس وایي که طالبان د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي دا کار په خبرو هم کیشي.
راځي چې حکومت سره دې خبرو اترو سلسله مخې بوزي او په داسې یو میکانیزم به کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو لارې نه په افغانستان کې خبر شي.
د طالبانو یو شمیر مشان چې کندهار ته راغلي دي وایي
بس خپل مجبوري امر واستلو او دلته د امنیت امر واستلو د کومندان صاحب سه وضعیت او اخلاق څه چلند امر واستلو.
د کریو د پرختیا وزارت د اوبو لګولو د نیوی پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د یو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. تمه ده چې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید له کبله د ملکیانو د مرجوبلې د څرنګوالي د معلومولو په اړه ګمارل شوی پلاوی نن خپل راپور وړاندې کړی. افغان چارواکي وایي تر اوسه دا نه د څرګند چې دا برید افغان او کنړیوالو ځواکونو کړی دی. د هرات چارواکي وایي په شینډن کې د دې بمبارۍ په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي او همدارس ګڼ شمېر طالبان هم وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د هرات د والی وین غلام جیلانی فرهاد وایي د هوایي برید له امله په شینډن ولسوالۍ کې د ملکی مرګشوب له په باب د حقیقت موندنې پلاوی بنن د خپل څېړنو ریپورت وړاندې کړی. خاغلی فرهاد تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ده په حواله د ځینو رسنیو د راپورونو رد کړل چې ګواکه دا هوایي حمله افغان ځواکونو کړې ده.
همي هيئت حقیقت یو بیره کې مو توجیه کړین ای په خاطر از کی
دی وای د حقیقت موندنې د پلاوی د دې لپاره ګمرل شوې ده چې د دې پیښې پټ اړخونه معلوم کړي شوی اداوی او چېړي او دا هم معلوم کړي چې دا برید د چا لخوا پلان شوی او چا تر سره کړی دی. د پلاوی لخوا په دې اړه راټول شوی جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت او ناټو ځواکونو ویل افغان الوتکو د دوشنبه پورس د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په بخت آباد سیمه کې د طالبانو یو مرکز پنه کړی دی. د هرات چارواکو هم پرون تایید کړ چې دا هوایي عملیات د طالبانو په یو پټنځای شوې دي او په نتیجه کې 19 کسان چې طالبانو زنداني کړي وو هم په تیښته بریالي شوې دي. خو د هرات دولتي شورا مرستیال توریالی طاهري او د شینډن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې په بخت آباد کې هوایي برید نړیوالو ځواکونو کړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي په هوایي بریدونو کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي مسأله په داسې وخت کې بیا پورته شوې ده چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د افغان هوایي ځواک د پیاوړ کولو لپاره جدي هلې ځلې کوي. د افغان هوایي ځواک غښتلتیا د افغانستان د حکومت د 4 کلن امنیتي پلان یو مهمه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د د افغانستان د مشانو جرګې رئیس وایي که طالبان د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي دا کار د زور نه بلکې د خبرو له لارې هم کېدای شي. فضل هادي مسلم یار له آزادي راډیو سره دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر هغو څرګندونو وروسته وکړې چې ګواکې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم ناتمامه وي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د طالبانو دا دریس چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټن نشي تمامېدی. ښاغلي مسلم یار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان کولی شي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یو خاص میکانیزم له مخې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چېرته رښتیا هم طالبان غواړي چې جنګ پای ته ورسېږي نو په ځای دې چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي را دي شي د حکومت سره دي خبرو اترو سلسله مخکې بوزي او په داسې یو میکانیزم به کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
خو مسلم یار صاحب په تیرو شپاړو سولس کلونو کې طالبان سولې ته حاضر نشول او څه تمه ده چې بیا به هم دوی کوم غوښتنه چې مطرح کیږي دا به ومني؟
نه دي احمد شي ځکه دا متاثر هم دغسې یو نظر ورکوو. دوی به جنګ کوي د بل چا په خوله او د بل چا په اشاره باندې او د مخکې به جنګ بیا کله ګرمېږي او کله سړېږي دوام به کوي.
ښاغلی مسلم یار وروسته تر هغې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ستلرسن یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم ناتمامه وي. ټلرسن دغه شان ویلي چې پر طالبانو د زیات فشار راوړلو لامل همدا دی چې دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د غلوړ پوړي امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې خای افغان جګړه ګټونکی ونه لري خو طالبان باید په دې پوه شي چې امریکا له افغانستان څخه نه وځي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د دغه هیواد یو شمېر ځواکونه او الوتکې هم ورله مخه افغانستان ته را رسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ویلي تر کومه چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه نوی وتلی دوی به جګړې ته دوام ورکړي. دا چې لوې خو امریکا په افغان جګړه کې د ناتمام زغم خبره کوي او بلخوا طالبان هم پر جګړې ټینګار کوي په داسې یو حالت کې د حل لار څه کېدی شي. همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو لکارپو انتظار خادم نه وکړه.
د افغانستان د حکومت لپاره لازم ده چې دوی د نشنالیزم یا د ملت پالنې د هڅو پر بنیاد باندې هم امریکایانو ته هم طالبانو ته دا خبره تلقین کړي چې د امریکایانو د حضور تداوم او د طالبانو د جګړې تل همدغه سوده ساتل کېدل دا د حل لار نه ده.
اخوا د افغانستان د سولې علي شورا هم پر طالبانو غږ کوي چې لرامنځته شوی فرصت ګټه پورته کړي. دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې امریکایان په افغانستان کې د ناتمام زغم خبره کوي خای دوی هغه هیوادونو ته هم څرګند پیغام ولیکدوي چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو نه هم لاتړ کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ساعت و بجی او جرلس دقیقې شوې د دې خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه وړاندې کیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د څه باندې 600 میلیون افغانیو پرزشت د اوبو لګولو د نیوي پروژو د بیا رغونې تړونونه د یو شمیر پراختیایي شوراګانو له کلستر سره لاسلیک کړل. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغو قراردادونو د لاسلیک په مهال وویل دا پروژې به په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي په دغو پروژو کې د اوبو لګولو د هغو نوي کانالونو جوړول شامل دي چې د لومړي ځل لپاره د ښاري ملي تړون د پروګرام له لارې په درې ولایتونو کې پیلیږي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دغو پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل د اوبو لګولو د دغو کانالونو له بشپړېدو سره به په لوګر، کابل او پروان ولایتونو کې په لکونو جریبه ځمکه خړوب شي. د وویل د دغو پروژو 10% د خلکو او نورې د حکومت او د کرنې د نړیوال پراختیایي صندوق لخوا تمویلیږي.
با استفاده از این فند بینالمللی انکشاف زراعت ما در سه ولایت کابل
د کرنی د نړیوالی پراختیا له فند څخه په استفاده مرده پروان، لوګر، کابل په ولایتونو کې چې د دې سبز، کرباغ، چاراسیاب، برکی برک، پلی عالم، محمد اغه، جبل سراج او سید خیل سیمه شامل دي نوی کانالونه سروې او ډیزاین کړي او شاوخوا 1.5 میلیون 515 زره او 200 اویا افغانۍ ورته په پام کې نیول شوې دي.
خاغلی دورانی وویل د دغه پروژو په بشپړېدو به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې 2,95,325 جریب ځمکه خړوب او زرګونو خلکو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي.
ساعت و بجه و 15 دقیقه شوه د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی و. دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا و بخشید. خبرونو سرټکی لږ وروسته وړاندې کیږي. اوس د خبرونې په دې برخه کې احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
آیرش اکسمای نرخ خبرونې په خپل تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د ټرمپ نوې ستراتیژي به جدي عواقب ولري. په دې مقاله کې د ولسمشر ټرمپ د تیرې اونۍ وینا ته اشاره شوې ده چې په ویرجینیا کې د افغانستان ستراتیژي اعلان کړه. د خبرونې په باور ولسمشر په خپلو خبرو کې لدې ډټه وکړه چې څومره نور پوځیان افغانستان ته لیشي، او د وویل چې دا پریکړه به پوځي چارواکي کوي. په مقاله کې وړاندې لولو چې واقعیت دا دی چې د ټرمپ پلان په افغانستان کې د امریکا پوځي مداخله شوره کوي. آیرش اکسماینر لیکي چې ټرمپ خو په بهر کې د جګړو د پای ته رسیدو خبره کوله، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د امریکا د ولس په دې مایوسۍ کې ځان شریک ګڼي چې د ګڼو ژوند، وخت، انرژي او ډیر پیسې پرې لګېدلې دي. ټرمپ ویلي دي چې هدف یې دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. د خبرونې په باور همدغه مسله باراک اوباما او جورج بوش هم یادوله، خو ټرمپ ویلي دي چې د ستراتیژي له پخوانیو تجربه شویو ستراتیژیو توپیر لري. د آیرش اکسماینر د مقالې د لیکوال په باور د ټرمپ په ستراتیژي کې یو شمېر تغییرات شته چې مهم تغییرات دي، او شاید دغه بدلون د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې خپلې اغېزې وشیندي. د نوې ستراتیژي مهم تغییر د پاکستان شاملول دي، او بل ټکی هم دا دی چې ولسمشر ټرمپ هند ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپل نقش پراخ کړي. امریکایي ورځپاڼه دی هارلډ هم په خپل تازه ګڼه کې د نوې ستراتیژي په اړه لیکنه لري چې عنوان دی ټرمپ په افغانستان کې د ناکامۍ د کمیدو وس نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په افغانستان کې د جګړې له لارې بریالیتوب نه لیدل کیږي، او دا داسې جګړه ده چې بریالیتوب او ناکامي نه لري، یعنی یو لوری به هم ناکامه یا کامیاب نه شي. دی هارلډ وړاندې لیکي چې ولسمشر ټرمپ هم پر دې خبرې پوهیږي، او چې کله یې ستراتیژي اعلانوله ویل چې له بریالیتوب پرته د دې جګړې د پای ته رسولو اعلان ته چمتو نه دی. د هغه پریکړه ده چې ډیرو پوځیانو ته اړتیا لري او ډیر لګښت ده. دی هارلډ ورځپاڼه بیا لیکي چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال او د خپلې ولسمشرۍ په لومړیو ورځو کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو خبره کوله، خو کله چې له خپلو جنرالانو سره خبرې وکړې دریځې بدل شو او بل موقف یې خپل کړ چې شایي دا د ده لومړۍ ماتې وي. د مقالې لیکوال د افغانستان تاریخي وضعیت ته په پام سره لیکي چې د ثبات یوازنۍ لاره په دغه هیواد کې چې له اسلامي افراطیت څخه اغېزمن دی د امریکا دوامداره ژمنه ده.
د هغو 15 طالب مشرانو څخه چې په دې وروستیو کې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په هڅو یې خپلې کورنۍ له پاکستانه کندهار ته لیږدولي دي او عادي ژوند ته راګرځېدلي، دوه تنه یې دې ته حاضر شوي چې له ازادي راډیو سره د خپلو پخوانیو فعالیتونو او اوسني ژوند په اړه خبرې وکړي. له دغو دوو پخوانیو طالب چارواکو څخه یو د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالرؤوف او بل پخوانی طالب مشر محمود الله خان دی. صادق رشتینی د دغه پخوانی طالب مشانو د اوسیدو سیمې ته تللی وو او دا راپور برابر کړی دی.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د شنبه په ورځ وویل چې د ملا عمر د کورنۍ د شمیر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د کمانډان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. کماندان په دغه راغلو طالب مشرانو کې د ملا لطف لاغه، معلم فیدا، محمد الله خان، ملا روپ او ډاکټر خلیل نمونه یادوي. له خورا ډیرو هڅو وروسته له دغه کسانو څخه د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالروف او یو بل پخوانی طالب مشر محمد الله خان د ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر شول. ملا روپ د تیرو 15 کلونو رئیس په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د اقتصادي کمیسیون غړی وو. نوموړی درې میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره یو ځای د پاکستان څخه کندهار ته راغلی. ملا عبدالرؤوف د سه‌شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سلطان محمد په نوم د جنرال عبدالرازق یو ارتباطي کس ورته ډاډ ورکړی و چې په خوندي ډول به کندهار ته رسوي او څوک به ورسره کار نه لري.
بس خپل مجبوري هم راوستلو او دلته د امنیت هم راوستلو د کومندان صاحب سه وضعیت او اخلاق سه چلند هم راوستل دي مجھ کېده چې داخل گزره ډیره ښه گزاره کوي که طالب راځي هم د دغې ورته خلاصه ده که یو بل څوک راځي هم د دغې ورته خلاصه ده کس په کس غرض په دې ولسوالۍ کې نشته نو هلته بیا دا فکر ته ولاړ شو چې هلته ستړي وو مجبور وو بله چې دغه ځای سموږ راسو بېرته د خپل ولسوالۍ ته ارام ژوند وکړو ډېر ستړي شول بله درواز تېر وو دا کار د خپل سر نه وو بس د بل په لاس کې مو کار وو
ملا عبدالروف وایي په پاکستان کې له فشارونو سره مخ وو او په دې پوهېده چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده د نوموړي په وینا د ده په ډول لسګونو نورو طالب مشرانو هم دغه حقیقت تر کړی چې ځینې د ده په ډول عادي ژوند ته راګرځېدلي او دا بهیر روان دی ملا عبدالروف وایي عادي ژوند ته تر ګرځېدو وروسته د خپلو پخوانیو ملګرو لخوا ګواښل کېږي
بعضی بعضی خلک شته چې اختار هم راکوي او داسې خلک شته چې خپل د ځان د خلاصون دپاره هم ارتباط راسره نیسي چې موږ ته هم یو ترتیب یو مزینه برابره شي
مجموع کې څه معلومات څه دي څومره خلک دلته راغلي دي
په مجموع کې دلته خلک بیخي د حساب ډېر راغلي د حساب وتلې خلک راغلي معلومېږي نو چې دا موږ په خبرې یا موږ پېژنو دا خو هم در 15-16 نفره ډېر راغلي دا موږ ته معلومات کوي داسې سره خبرې دي د بل سیا ورو بیخي په 100 خلک راغلي اوس په کورونا
داس مهم کسان د څومره راغلي
مهم کسان د 15 کسان ډیر راغلي یعنی غاټ غاټ وزیران پکښې کې وو د کمیسنو غړي پکښې کې وو والیان پکښې کې وو لسوالان پکښې کې وو
محمود الله خان یو بل طالب چارواکی دی چې تر ملا روف وروسته له پاکستان څخه کندهار ته راغلی محمود الله خان هم ورته کیسه کوي وایي چې د سلطان محمد په نوم د جړې پنجوایي او میوند نظامی مسول چې د جنرال عبدالرزاق ډیر باوري سړی دی دا ډاډ ورته ورکړی و چې په خوندي ډول به کندهار ته رسوي او څوک بستون ځینې ورته جوړوي نوموړی د ځینو امنیتي دلایلو په اساس خپل پخوانی دنده نه یادوي خو دا کیسه کوي چې یو ځل په کندهار کې نیول شوی او شپږ کاله مخکې د سرپوزیه د زندان تر ماتېدو وروسته بیرته پاکستان ته تللی
په دې وبېرځه سبا یې سره دوری راړوله نو دا خو زموږ ګرځې پیژنې چې دا هغه سړی چې موږ یې مرته مو زموږ مخالف دی زموږ نو دا د وامه څخه چې د دې د وامه څخه هم بار راغلم د خپل هغه قانوني اسناد ما په کټ کې نه درلود جوړې د خارجې څنګه ورډو دا څه ولې نه چې یعنی نه رښتې هم لا ورته
د کندهار امنی کومندان تیر کال د دسمبر په میاشت کې پر طالبانو ژغ وکړ چې سولې ته غاړه کښېږدي او دی حاضر دی چې د جګړې څخه د راجلاسو وسلوالو امنیت وساتي وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره کندهار ته د طالب مشرانو د سولې ایز راتګ دغه مسله له حقیقت څخه لیرې بللې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په ورسګان ولایت کې د دهراوت ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره پوزي عملیات پیل شوې دي د ورسګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې عملیات په شډول روان دي او نتیجې لرلې ده په دې اړه له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال شرف الله شرافت راپور ووري
د اورزګان سیمایز امنیتی چارواکی وای د اورزګان مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ ترمنځ د دیګلاري د خلاصون په مخه هوایی او ځمکني د عملیات ډیر زیوړان دی پیل کړي په اورزګان ولایت کې د 215 متل کولی اردو د څلرمی پلیلې وا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د سیشنبې پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د دیګلاري د خلاصون په مخه د افغان پوز د عملیات لدریس کمتونو د هراوت ولسوالۍ د گاونډي ولایت کندهار نیشول سوالي او مرکز ترینکوټ څخه پیل کړي چې په نتیجه کې تر دا مهاله د جهراوت او نیشول سوالي ترمنځ په پراتاسیمه کې لاره د وسلوالو طالبانو لمنګلو خلاص کړي نو موري وای چې د یادو عملیاتو پر مهال یې ګیرشتنه وسلوال طالبان هم وجلی او 15 تنه نور ټپيان کړي خو په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان سرتیر ته کوم زیان نه دی اوښتي
د ډیراوت لارا د کوتل مورچه د کوتل مورچه د کوم کارز انداز دې نه چې کوم دا سره وصل کړه عملیات دوام لري
شاغلی قیمتي هم درنګاله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه ولایت په یو شمیر نور سیمو کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې دی چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له تیر یو کال راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي او د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 3 کیلومتره کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي لدی سره د دغه ولایت د دهراوت ولسوالی اوسیدونکو هم چې له تیرې و کال راهیسې لارې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې د دولت له دغه اقدامه خوښ دي او وایي چې د یادې لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه عملیات په چټکۍ سره پر مخ ویسي او د یادې لارې امنیت د تل لپاره وساتي.
زه خپل فرداغه لار موټر چلوم، دوغونه د ستونزو سره مخ ته باور په خدای وکړه چې د دې خواسه په خوا به موږ په ورځ کې یو واری و دوه واره به کړلو، اوس په میاشت کې یو واری نسو کړلی.
دغه لارې خو چې دا یو کال یاد دی اوس پر کېږي کابو چې دا لار بنده ده، ښه د طالبان د لوري تړل شوی وه، ډېر موږ په ستونزه کې و. دغه لارې د خواسه قدر توامه چې پر دغه لار باندې موږ جنازه درلوده، موږ خپله د پایناوې د بلاغ جنازه مو دلې ته خاورې ته وسپارل، په دې خاطر چې لار بنده و موږ نسو کولی چلته ولاړ سو. نه نو
له دې سره د خبرونه دې برخې ته ورسېدو چې لنډ خبرونه وړاندې کړو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر ملکي هدفونو او عبادت ځایونو په بریدونو سره د جګړې څرنګوالی بدل کړي. استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د پراخوالي په اړه له متحدو ایالاتونو سره خبرې کوي. دروان میلادی کال له پایله تر اوسه پورې څه د پاسه 2,10,000 افغانان له ایران ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو لخوا د دې هیواد د پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده او د امریکا د خزانه وزارت ویلي له عراق سره په ګډه د داعش ډلې پر یو لوی مالی مسؤل بندیزونه لګولې دي. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
دا بخت چراغلم نه مریضی وو نه دوا وو نه دارو. افغانستان به د مریضی مریض د خلق دا د ډیر غمو خلق مریض دي.
تصویر چې زوی مشهید سوی
کنه، او د ما زوی شهید شوی ده، د هغه غم امره نه ورګ ده. دا باغ کې کزو کور کې ناس وه وخت خلاصو دا یتیمان څوک ټولور هم دا باغ د سینما فکر ټیټی دی خو هغه خواشنه باغونو کې ګرځم.
کله دې زوی مرس او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلی څومره دې په اصابو بد تاثیر کړی؟
ډېر بد تاثیر کول. اوس هم کور کې چې کینم د ما یادېږي لکه غر را باندې چپکیږي، خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هېري.
او کورنۍ او تاسو دوی غم لیدلی کنه، ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره فکر کېږي؟
نو هغې ته ما ویلي دي چې غم مه کوئ، څه چې د خدای امر وي هغه رسیږي خلکو ته، د خدای رضا ده. ما ته وایي چې مونږ ویلې چې ته خلاص ته خو ښه یې، د مونږ نه خو ته ښه یې، ما له تاسو ځان ښه کوي د ټولو لاره مغس ده.
ته چې کله غمجنه وې او بیا دې باغ ته راغلي لږ وخت نه قصره ته وکړه، اول چې راغلي څه رقم احساس دې وکړ؟
والله زه ښه احساس کوم دا باغ کې کور کې کینې غیر مرستیا نور شی نه نه غم در باندې ډیریږي، خو دا باغ کده چې غم دې ټیټ شي او غم دې هیر شي.
تاسو زموږ خلک ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی بیا اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
تاسو ژغ د ازادي پرڅپو
زه د ننګرهار ولجې دی ولسوالۍ د زریب خېلو د پولیس څخه انوا خبرې کومه. زه یې شکایت کړم د دې اشاره کې ولجې ولسوالۍ کې یو کلینیک دا ته راغلی دی چې څو په نامو باندې دغه امیر دا هغه ټول دوا وړي یا هم څه کړي او دوا مل ته خرڅوي. سوې ته غزي مواد ټول ډاکټران یې شي په کاټونو کاټونو کورو ته وړي.
زه دا هیلمن ولایت نادالی ولسوالۍ څخه د سرپاړي کې یم. دا د لشکرګاه ښار کې اوس تیلان موږ پښتو وسیر د برق ستونزه سره نو موږ د ولسمشر ته دا غوښتنه ده چې دا د برق ستونزه هواره کړي.
زه د بل ولایت څخه کې افغان ولسوالۍ ته خبره کوم چې اپ کو لزمي ده چې موږ ډیر سخت له طالبانو ته په آزاد او د شپې له غوښتنو ته په آزاد کومه دا خدمت وکړي ډیر راته ځوانې لومي نه نه.
دا هم ستاسو پیغامونه او په یاد لري چې د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې یعنی د اتو بجو د خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې کې هم ستاسو پیغامونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو د دې لوبري خبری مجله وخت هم دلته پات رسیږي. دا د بل خبری مجله زما همکار مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله تشکر از شما سروان صاحب، مونده نباشین.